الذين يعدلون في أهليهم وما موليهم کسانی که عدالت میکنند در اهل خود و چیزی که در زیر تسلط است. اون مرد که از فارغ التحصیل ماستری داره باید قبلا پیش از اون کسی 12 داره باید مقرر شود با یک وظیفه مقرر شود. این میشه که اهل لایق الله میفرماد که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات و اهل
زنده باشین مولای صاحب. تشکر زیاد از حرفای مفیدتان از حضورتان در برنامه. تشکر از شنوندای عزیز همچنان. برنامه ما به همینجا به پایان میرسه. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. اوقات خوش داشته باشین.
در زیاد تمنان عرض و قیاسی دوستان و دیو ساعت اخبرانه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکی گیو پا کیوری چی افغان ولسمشر امنیتی ځواکونو ته امر کړی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو بریدونه ونه کړي او که هغوی ته ګواښ متوجه وي دوی دې دفع کړي. دا هم اوري چې د هند صدر اعظم غواړي چې د اوبو له لارې د پاکستان د منځوي کولو پروسه لا پسې پراخه کړي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تطبیق او د هغوی د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره فرمانونه صادر کړل. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ بیرته ونیوله او تاجکستان او چین د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیس سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تطبیق او د هغوی د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوه فرمانونه ورکړل. ولسمشر غنی پوځیانو ته امر کړی چې له دې وروسته د حزب اسلامي په مرکزونو برید ونه کړي او د پوست له لیکو سره د هغوی د یوځای کېدو او د وسلو د تسلیم په پروسه کې امنیت ونیسي. ولسمشر د دفاع وزارت ستر درستیس ته دنده ورکړه چې اعتمادیزه پوځي فرمان تطبیق کړي او ملي امنیت شورا او سولې علي شورا یې موظف کړي چې په سیاسي برخه کې د صادر شوي څلورشتم ماده فرمان تطبیق کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. ښاغلي زکریا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې د افغانانو خپلمنځي کار وبله او په دې اړه یې له زیاتو تبصرو ډډه وکړه. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ بیرته ونیوله. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې تیر ماښام د غورماچ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار تصفیه شوي دي. د فاریاب پولیس وایي په غورماچ کې هغه شپاړس پوستې چې وسلوانو نیولې وې هم بیرته نیول شوي دي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې وړاندې د وسلوالو لاس ته ولوېدلې وه. په هلمند کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفانو د جګړې پر مهال اتلس وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې اته وسلوال مخالفان په یوې هوایي حمله کې په سنگین کې په داسې حال کې وژل شول چې غوښتل یې نهر سراج ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. د اعلامیه له مخې په نادري ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قمندان محمد ګل له دریو نورو وسلوالو سره په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. اخوا بیا په نهر سراج کې د افغان پوځیانو په بریدونو کې څلور وسلوال مخالفان او بولان او پیرسب سیمو کې دوه وسلوال وشل شوي دي. افغان وسلوالو طالبانو تر اوسه په هلمند کې د وروختې تازه مرګ ژوبلې پړه تبصره نه ده کړې. تاجکستان او چین د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیس سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د چین د روانو هڅه برخه ده. ټاکل شوی ده چې دا عملیات د روان اکتوبر میاشت تر څلېرویشتمې پورې دوام وکړي. په دې عملیاتو کې شاوخوا لس زره سرتیري جنګي وسایط او جنګي هیلیکوپترونه برخه لري. د تاجکستان چارواکو تیره سپتمبر میاشت کې ویل چین به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 1300 کیلومتره اوږدې پولې د امنیت لپاره چې د هیروینو د قاچاق لار بلل کیږي بنسټیز تاسیسات جوړ کړي. تاجکستان او چین د روان کال په سر کې له افغانستان او پاکستان سره د تروریزم ضد یو نوی ائتلاف جوړ کړ. په پاکستان په خپلو تلویزیونو شبکو او رادیوګانو کې د هندي فلمونو او نورو هندي پروګرامونو پر خپرېدو بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت دا ګام د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره پورته کړ. پاکستانی چارواکي وایي دا بندیز سرلنن نه عملي بڼه لري او هر هغه شبکه چې ترې سرغړونه وکړي تړل کیږي. پاکستانی مقامات دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې یو شمېر هندي فلم جوړونکو د پاکستانی ممثلانو له اخیستلو انکار کړی او ځینې هندي سینماګانو د هغو فلمونو خپرېدل بند کړي دي چې پاکستانی ممثلین پکې کار کوي. د هند د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د پاکستان دا ګام پر ځان د نه باور نښه ده او په خبره نوي ډیلی په هندي فلمونو کې د پاکستانی ممثلانو په کار هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. د ناټو سرمنشي وایي د دې اندېښنه لري چې د روسیې یوه لویه جنګي بیړۍ چې حلب ته روانه شوې ده د جنګ ځپلي خار بشري ناورین به نور زیات کړي. ین ستولتنبرګ پرون وویل چې روسیه حق لري چې په آزادو اوبو کې حرکت وکړي، خو که دا بیړۍ په سوریه کې د پوځیانو تقویت ته ځي نو بشري ناورین به زیات کړي.
What creates concern now is that this carrier group may be
دوی لوی اندېښنه دا ده چې دا بیړۍ چې پوځیان پکې دي او الوتکې هم پکې کیناستلی شي کېدای شي په سوریه کې په روانو عملیاتو کې ترې ګټه پورته شي. دا چې پوځي بیړۍ له مدیترانې سمندرګي نه مخ په حلب روانه ده او پوځیان پکې سپاره دي، دا له پخوانیو کشتیو توپیر لري. دا جنگي بیړۍ د امیر البحر کوزنیتسوف په نوم یادېږي. دا بیړۍ چې په خپل نو کې د روسي پوځیانو یوازینۍ بیړۍ ده، پلس هاو جنگي الوتکې پکې کیناستلی شي او ترې پرواز هم کولی شي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې په بمی چاودنه کې وشل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې دا سرتیری د هغو سلو امریکایي پوځیانو له ډلې څخه دی چې د عراقي پوځیانو او کورت پیشمرګه وسلوالو د ملاتړ په خاطر د داعش وسلوالو پر ضد د موسل په پراخو عملیاتو کې ونډه لري. پینټاګون ویلي دا سرتیری لومړی ټپي شوی و او بیا سا ورکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي چې د موسل ښار د نیولو لپاره عملیات په چټکۍ روان دي. د موسل د بیا نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراقي پوځیانو ملاتړ کوي او له څلور ورځو راهیسې دغلته د داعش د ځپلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. او د روسي سړي هویت چې په پراګ ښار کې د امریکا د کمپیوټري سیستمونو د هکولو په تور نیول شوی او افشا شو. دا سړی 29 کلن یوګینی نیکولین دی او د مسکو اوسیدونکی دی. مخکې له دې چې نیکولین ونیول شي، د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیون د دغه روسي هکر د انسټاګرام پاڼه تعقیب کړې وه او معلومات یې پاړه ټول کړي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون تایید کړه چې دا نیول شوی کس نیکولین دی. زخروفا وویل د نیکولین نیول کېدل په ټوله نړۍ کې په روسانو پسې د امریکا د پولیسو د ادارې د لټون خبره ثابتوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو برید ونه کړي او که هغوی سولې ته مخه کوي نو له هغوی سره د مرسته وکړي.
د دوی وسلوالې ډلې راځي او په امنیتي قواوو کې ادغامي امنیتي قواوو د افغانستان په هره نقطه کې د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسؤلیت ولري.
پاکستان وی دا هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته چمتو دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې د پوهنې، دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د پوهنې له وزارت غواړي چې هغه طرحه عملي کړي چې له مخې د نجونو ښوونځیو مدیریت خزینه استادانو ته سپارل کیږي.
خزینه اداره چیانې په مکتبونو کې سره مقرر کی چې هغوی لپاره لازم زده کړې د یوې ښې ادارې چې په توګه ورته برابرې کړي.
د خبرونې په دوام کې دا هم اوري په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ دوام لري. د هند صدر اعظم غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو برید ونه کړي او که هغوی ته ګواښ متوجه وي دفع دې کړي. دا امر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یو فرمان کې کړی او همداراز ملي امنیت شورا ته دنده سپارلې چې له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. سفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
افغان ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پوځي مرکزونه په نښه نه کړي او د یادې ډلې د وسلوالو د ادغام او د وسلو د تسلیمېدو د پروسې امنیت ونیسي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په شپه دا امر د یو فرمان له لارې ورکړ او د ملي امنیت شورا یې موظفه کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او متحدو ایالاتونو له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره ګام پورته کړي. د ولسمشر مرسیال ویاند د وخان مینپال ازادي رډیو ته وویل ملي امنیت شورا موظفه ګڼل شوی چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او افغان پوځیانو ته هم د یادې پروسې د امنیت د خوندیتوب مسولیت ورپه غاړه شوی دی.
لومړی د ملي امنیت شورا ته دنده سپارله شوې ده تر څو د حزب اسلامي د مشر نوم د تور لیست څخه د ایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسله چې تر ټولو زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د دوی وسلوالې ډلې او د افغانستان په امنیتي قواوو کې ادغامي یا هغوی خپلې وسلې راوړي. د افغانستان امنیتي قواوو د افغانستان په اړه نوښته کې د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسولیت ولري.
افغان ولسمشر په فرمان کې دا هم ویلي چې دواړه خواوې باید اوربند مراعت کړي او کله اوربند غلطه استفاده وشي او سرغړونه ترې وشي متخلف به له قانوني چلند سره مخ شي. د ولسمشر فرمان په دواړو پوځي او سیاسي برخو کې صادر شوی دی. د حزب اسلامي په مراکزو د حملو بندیدل، د هغوی د وسلو تسلیمي، د نورو مخالفینو لخوا د هر ډول ګواښونو په وړاندې جدي چمتووالی، د حزب اسلامي له ډلو سره سلا مشورې او له نړیوالو سره هماهنګي د پوځي برخې د فرمان مهمې مادې دي. ولسمشر همدارس د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون د تطبیق لپاره جلا فرمان ورکړی او په څلور ویشت مادو کې په دې اړه اجرایي کمیسیون د دندو په مخته وړلو موظف کړی دی. له حزب اسلامي نه د تحریمونو ریکول، د حزب اسلامي د کډرونو ګمارل، د حزب اسلامي لخوا د زندانیانو خوشی کول او د تړون د تطبیق د اجرایي کمیسیون جوړښت په سیاسي فرمان کې له مهمو مسایلو دي. د اجرایي کمیسیون لپاره حکومت، حزب اسلامي او سولې عالی شورا خپل استازي ټاکلي او تمه ده چې د شنبې ورځې کار پیل کړي. اخو د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد مشر او د سولې عالی شورا لوړ پوړی غړی محمد امین وخات دغه فرمانونو صادرول د سولې په برخه کې یو لوی پرمختګ بولي او وایي چې ډیر مخالفین به سولې ته ورمات شي.
د حزب اسلامي طالبانو په لیکو کې حتی د داعش په لیکو کې بې ارتباطات نیسي. افغانستان شموله به ډېر مصالح مخالفین هغه دوست کې د حزب په نامه معرفي نه دي، ځان معرفي کوي، سوابق لري او د سولې د پروسې سره یوځای کېږي.
افغان حکومت لومړی وار له حزب اسلامي سره د میزان په لومړۍ نیټه د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د میزان په اتمه د ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته دا تړون نافذ وګرځول شو. اوس چې د یاد فرمان له مخې د شوي تړون د تطبیق لپاره کار پیل شوی و به کتل شي چې دا فرمانونه څومره عملي کیږي.
د سفیر استانګ سی پراپور کې مو وریدل چې افغان پوځیانو ته امر شوی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو برید ونه کړي. دا امر ولسمشر محمد اشرف غنی کړی او د ملي امنیت له شورا یې غوښتي چې له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره کار پیل کړي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار ده. د دې وزارت وایي نفیس زکریا هم دا شان وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړي توګه د پاکستان لپاره مهم دی. ښاغلی زکریا دا څرګندونه د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. له پیښور په زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد به په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د دې هیواد د سولې په پروسه کې خپلې هڅې جاري وساتي. د دغه وزارت ویاند نفیس زکریا هم دا شان په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره سیاسي خبرې اترې او مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې او په دې لړ کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د معاهدې لاسلیک کول ښه بېلګه بللې ده. ښاغلي زکریا دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبرې غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. د بهرنیو چارو د وزارت په اندازه څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې تیره ورځ ځینو رسنیو ادعا کړې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو په قطر کې سره لیدلي او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلي زکریا که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د پوښتنې په ځواب کې له سویلو ډډه کړې، دا یې د افغانستان خپل منځي موضوع بللې خو ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سولې غوره لار سیاسي خبرې اترې او مذاکرات دي. پاکستان په دې باور دی چې تلپاتې سولې او ثبات لپاره باید ټولې هڅې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې له لارې وشي. زموږ هدف یو باثباته او امن افغانستان دی چې د ټولې سیمې په خاص ډول د پاکستان لپاره مهم دی. نفیس ذکر همداراست د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا کوارډینیشن کمیټه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو ښه فورم بللې او په خبره پاکستان چمتو دی چې له دې لارې خپل رول ولوبوي. دا سرورخیزه کمیټه تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه په جوړ شوي شیاز کانفرنس کې جوړه شوه چې بیا وروسته په کابل او اسلام آباد کې څو غونډې هم وکړې، خو په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د دغه کمیټې برخلیک هم ناڅرګند دی. د بهرنیو چارو وزارت وان دغه راپورونه په اړه چې وایي افغان طالبانو له ایران سره تعلقات جوړ کړي او د دې لپاره یې خپل استازی ټاکلی هم له سویلو ډډه کړې ده. نوموړي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو یادونه هم کړې او دا له طالبانو سره د خبرو لپاره ښه مثال بللی دی. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې معاهده تیره میاشت لاسلیک شوه چې پر امریکا او نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زم غغل ازادي راډیو اوري احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمه مقالو زینی برخه دروي.
ګارډین رسپانه په خپل پرونی غاڼه کې کابل ته نږدې د دوه امریکایانو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي د ناټو ځواکونو کلک تدابیر نیولی و چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان سرتیرو لیکو د حملو مخه ونیسي، خو په وروستۍ حمله کې بیا هم یو تن چې د ملي اردو یونیفورم په غاړه و دوه تن امریکایي پوځیان په ډزو ووژل. ګارډین لیکي د حمله وښوده چې په دې برخه کې د ناټو تدابیرو ونه شو کړای پر نړیوالو سرتیرو د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې دا وژونکي حملې د افغان او نړیوالو پوځیانو ترمنځ بې اعتمادي هم زیاتوي. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل پرونی غنه کې د همدې موضوع په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي چې ثابت شي چې برید کوونکی په رښتیا افغان سرتیری دی، نو دا به په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې جګړې د هغه پړاو ترخی خاطرې بیا را ژوندۍ کړي چې دا ډول حمله په زیات شمیر کې دی. د فارن پالیسی په وینا دا حمله یو بل ویره هم رامنځته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو هغه تصور ناسم و چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو لیلیکو حمله د مازی خبره ده. خبرونه وړاندې لیکي چې په پخوا وخت کې د دې ډول حملو علتونه تر ډیره شخصي اختلافونه او ناندری وي، خو د وروستۍ حمله علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په خپله پرونۍ غاڼه کې هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو موضوع څېړلې ده. خبرونه په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د نوملیکنې له یو مرکز څخه په راپور کې لیکي چې هلته څو ښځې هر یوه له څو ماشومانو سره په لیکو کې ناستې دي او مرستې ته په تمه دي. دوی وایي هیواد ته له راستنېدو مخکې د ترکیې حکومت 25 ډالر ورکړل او ژمنه یې وکړه چې هیواد ته له ستنېدو وروسته به نورې مرستې هم ورسره وشي. خو د هیومن رایټس واچ خپرونه لیکي چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د دې افغانانو د امیدونو شیشه ورماته کړه او دوی ته یې ویلي چې د نړۍ هیڅ حکومت د نورو مرستو ژمنه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار د ټولنې خبرونه لیکي چې په کابل کې د ټولو راستنو شویو کډوالو کیسه تقریبا ورته ده او زیاتوي چې د سګنی کال له پیله پاکستانی چارواکو او پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړل چې په پای کې لسګونه زره افغانان له پاکستانه وتلو ته اړ وتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د هیومن رایټس واچ د خبرونې خبریال چې په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو په مرکز کې له یو شمیر راستنو شویو افغانانو سره خبرې کړې لیکي دا کډوال لا هم هیله مند دي چې نقدي مرستې به لکه څنګه چې هیواد ته له راستنېدو مخکې ژمنه ورسره شوې وه دوی ته ورکړل شي. اوایي د کډوالو د نړیوال سازمان د چارواکو له څرګندونو سره سره نه ناامیده کیږي.
تاسو زم غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو د اسنادو در ارزونې دوهم پړاو پرته له کومې مداخلې په شفاف ډول پای ته ورسید. د دې کمیټې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په دې پړاو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو اسنادونه په دقیق ډول څرل شوي دي. محمد واصل وصال په رپورټ لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې مسولین وایي د شفافیت په هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب په موخه د 260 غوښتنلیک ورکوونکو چې اسنادونه پخوا د سیستم لاره رد شوي وو له سره وسړل شول. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د پنځ شنبه پورستی وی خبری ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې په دویم پړاو کې ټول اسناد په معیاري او شفاف ډول سیلل شوي او پکې هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ښاغلی رشیدی د غوروي کمیټې د راتلونکي پړاو په اړه داسې ویل:
لدی روسته پدریم پړاو کار کو پدریم پړاو کې هغه ټول غشتنلیکونه چې د غوروي کمیټې ته سپارل شوی دي دغه څخه یو لړلیک چمتو کو او روسته بیا د دویمه کټګوري لاري د دغلس 2/3 د دغلس چې ولسمشری مانی لمش څخه خوشتي چې دریمه برخه درش پته تنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 تنه دي.
د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د ولسمشر لخوا تر ازموینې اخیستو وروسته به په شرایطو برابر 5 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه وټاکل شي. د غوروي کمیټې یو غړي یوسف رشید وویل چې له 120 تنو چې دوی ته یې خپل اسنادونه سپارلي وو له ډلې 301 تنه په شرایطو برابر وپېژندل شول. هغه وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره 1510 کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې له ډلې 309 رد، 211 تایید او 6 نورې باطل وګڼل شول. د نوموړي په وینا د شکایتونو د کمیسون لپاره 138 تنو اسناد سپارلي وو چې له ډلې 28 تنه رد، 160 تایید او 6 باطل وپېژندل شول. ښاغلی رشید وویل 28 تنه د اسنادو د نه تکمیل له امله رد شوي، 9 تنه د قانون له مخې د کاري تجربې د نشتوالي، 22 تنه خلاف د رشتې او 6 تنه نور بیا د عمر د نه مطابقت له مخې رد شوي دي. د غوروي کمیټې غړي په داسې حال کې په دغه بهیر کې د شفافیت خبره کوي چې ولسمشر د دغه کمیټې په کار کې هر ډول مداخله جرم ګڼلی وو. ولسمشر غنی ویلی چې د دغه کمیټې د خپلواکۍ ملاتړ کوي او د نوماندانو د ټاکنې پروسه دی په پوره شفافیت سره د بیلابیل ارګانونو په حضور کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات څخه د سر بنسټ یا آیوا غړي شاه محمود مل چې د غوروي کمیټې کاري له نږدې څارلی دغه پروسه شفاف ګڼي خو وایي چې له تخنیکي پلوه په دغه پروسه کې ستونزې لیدل کېږي.
اول اینکه هیڅ نوع موانع قانونی
در لمړی خدای چې د درخواست کوونکو د لیست خبرولو کې هیڅ نوع قانوني مشکل نه لیدل کېږي چې لمخې شکایتونه په دې برخه کې واوریدل سي وجود نه لري. درېمه دا چې د قانوني معیارونو ترڅنګ یو شمېر نور معیارونه چې دوی د ارزونې او راتلونکو پړاوونو کې نوماندان فلټر کوي په مشخص ډول متاسفانه نه دي موجود.
دغه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د غوروي کمیټه وایي داسې قانوني کړنلارې جوړه کړې چې له مخې به په شرایطو برابر کسان غوره شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبريږي. د ولسی جرګې د پوهنې، دینی او فرهنګي چارو کمیسون د پوهنې له وزارت غواړي ترڅو هغه طرحه جدي عملي کړي چې لمخې د نجونو ښوونځیو مدیریت باید خزینه استادانو ته وسپارل شي. د دې کمیسون غړي وایي چې د دې طرحې عملي کول د ښځو د پیاوړتیا او په ښوونځیو کې د نجونو د ستونزو له کمیدو سره مرسته کولی شي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د تعلیم په تیره بیا د نجونو زده کړو په برخه کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د ولسي جرګې د دینی، فرهنګي او پوهنې چارو کمیسون دغه طرحې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې د نجونو ښوونځیو مدیریت باید ښځینه استادانو ته وسپارل شي. د دې کمیسون غړي همیرا ایوبي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د باسواده ټولنې رامنځته کېدو لپاره دا مهمه طرحه ده چې باید د عملي کېدو لپاره جدي کار وشي. دا وایي که چیرې دوی د زړه له کومه ژمنه لري دا باید جدي تعقیب کړي چې د ښوونځیو مدیرانې مېرمنې وي. زه د یوې ښځې او د افغانستان د ښځو د استازي په توګه د پوهنې په وزارت غږ کوم چې دا طرحه عملي کړي. که سل په سلو کې نه وي، 50، 60 یا 70% خو باید عملي شي. اغلی ایوبی وایي چې که د ښځینه ښوونځیو مدیریت ښځینه مدیرانو ته وسپارل شي دا کار به د نجونو د پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمام شي او د زده کړو په برخه کې به یې ګڼې ستونزې هم هوارې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي هڅه کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو مدیرانې، ښوونکي او نور کارکوونکي خپله ښځې وي. د یاد وزارت د خپرونو رئیس کبیر اکمل وایي دا هڅې پیل شوي او یو ځل بیا د ټولو ولایتونو ریاستونو ته لارښوونه شوي چې د امکان تر حده د نجونو ښوونځیو مدیریت هغو استادانو ته وسپارل شي چې د مدیریت وړتیا لري.
تاکید ما در مکتوب نوې کې به ولایت پرېښودیم
زموږ په نوې مکتوب کې چې ولایتونو ته مولېګلای ټینګار پدې دی چې په دې کار باید سرعت رامنځته او عملی شي او دوی ته یو ځل بیا په ټینګار سره ویل شوی چې که دوی استادان لري چې مدیریت کولای شي له دوی څخه د مدیرانو په حیث استفاده وشي. ښاغلی حقمل وایي چې دا ګام د ښوونې په برخه کې د شته ځینو فرهنګي حساسیتونو او د تصمیم تر حده د ښځو د ګډون لپاره کیږي. په افغانستان کې د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه پرسونل د نشتون تر څنګ د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتون په ځینو ولایتونو کې د ښوونې څخه د نجونو محروم ساتل، په ناامنه سیمو کې د یو شمېر ښوونځیو تړل، د معیاري ودانیو نشتون او د درسي کتابونو کمښت د تعلیم په وړاندې نورې هغه ستونزې دي چې وخت په وخت یې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په هیواد کې د متوازنو زده کړو د پراختیا لپاره دا یو مهم ګام ګڼي. وایي چې د پوهنې وزارت باید د مسؤلیت له سپارلو مخکې قدرونه وارزوي. د ښځو د تعلیمي مرکز پخوانی غړي مقدسه اتلواله وایي د افغانستان غوندې فرهنګي ټولنه کې باید د نجونو ښوونځیو پرسونل ښځې وي، خو جنسیت ته پاملرنه باید د وړتیاو مخه ونه نیسي.
زه فکر کوم چې دا ناشونه نه دی، برسیره پر دې چې خزینه اداره چیانې په مکتبونو کې سره مقرر کړي د هغوی لپاره لازم زده کړې د یوې ښې ادارې چی په توګه ورته برابرې کړي تر څو چې هغوی په اصلاح هغه استعداد د دې کار لاسته راوړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي که د نجونو د ښوونځیو مدیریت، معلمي او نورې چارې ښځو ته وسپارل شي، خلک په ښوونځیو کې د خپلو نجونو شاملولو ته لیواله کېږي، خو هغه په دې برخه کې عام خلکو همکاری مهمه ګڼي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هیمالیا د غرونو اوبه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او پیچلې اړیکې یو نوی حساس پړاو ته رسوي، ځکه د هند صدر اعظم غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. هند په پام کې لري چې له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو پر تړون له سره غور وکړي چې د څارونکو په نظر دا به د پاکستان لپاره یو وژونکې ضربه وي. تفصیل له احمد تکل اورو.
هند په داسې حال کې چې په کشمیر کې د خپل پوځ پر یوه پوسته د وسلوالې حملې او د 19 هندي سرتیرو د وژنې اغیز تر اوسه احساسوي، پریکړه کړې چې د پوځي اقداماتو پر ځای د اوبو د بندونو له جوړولو څخه د پاکستان پر ضد د یو ډیپلوماتیک ځوابي اقدام په توګه کار واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غواړي له اوبو څخه د خپل بهرني سیاست د یوې مهمې وسیلې په توګه کار واخلي او ویلي دي تر څو چې د وینو تویول بند نه شي او بند نشي روانه دی. څارونکي په دې باور دي چې د 1960 کال د اوبو د تړون په اړه بیا غور په سیمه کې د قدرت په لوبه کې بدلون راوستلی شي. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکري رضوي وایي چې پاکستان ته د اوبو په جریان کې هر راز بدلون به د پاکستان لپاره مرګونی عواقب ولري. رضوي وایي دې ته په پام سره چې د پاکستان د 192 میلیون وګړو له 3/4 برخې د ژوند د دوام لپاره د سند د سیند د اوبو پر زیرمو متکي دي، نو دې سیند ته د اوبو په جریان کې خنډ به د پاکستان د کرنې شبکه چې د دې هیواد د اقتصاد د ملا تیر دی له ستونزو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اټکل کوي چې د پاکستان د ناخالص ملي تولید په 23% د کرنې له سکتور څخه ترلاسه کیږي، په داسې حال کې چې د دې هیواد په 95% کرکیله د سند د سیند د اوبو پر سرچینو متکی ده. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې هندوستان د 1960 کال د اوبو تړون فسخه کوي کنه، خو اسلام آباد ویلي چې که هند دا کار وکړي نو پاکستان به د کار ته د جګړیز اقدام په سترګه وګوري. د هند د استخباراتو پخوانی مشر وکرم سود وایي چې پاکستانی پوځي مشران له هیڅ شي دومره اندېښنه نه لري لکه پنجاب ایالت ته د اوبو د بندولو له احتمال څخه یې چې لري، ځکه دا کار به په دې ایالت کې سیاسي ناامنیو ته لمن ووهي. پنجاب له یوې خوا د پاکستان د کرنیزو تولیداتو تر ټولو لویه تولیدونکې صوبه ده او له بلې خوا د دې هیواد د پوځ اکثر مشران او چارواکي پکې استوګن دي. وکرم سود که څه هم وایي هند د 1960 کال د اوبو د تړون بیخي فسخه کول په پام کې نه لري، خو یادونه کوي چې په دې تړون کې جزئي بدلون هم پر پاکستان خورا زیات ناوړه اغیز کولای شي. په هند کې شاوخوا 600 میلیونه وګړي اوس مهال د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې په هند کې د روانو سیندونو په 70% اوبه پاکستان ته ځي او یوازې په 40% برخې څخه یې په هند کې دننه کار اخیستل کیږي. د هند صدر اعظم په پام کې لري چې د دې اوبو مخه د بندونو د جوړولو په وسیله راوګرځوي، خو لکه څنګه چې بلومبرګ خبرونه لیکلي، د نویو بندونو د جوړولو وړاندیز لمړی باید نړیوال بانک ته واستول شي. هند اوسمهال پاکستان ته د اوبو بهیر نشي بندولای ځکه د اوبو د زیرمه کولو امکانات نه لري. د نړیوال بانک یو مقام وایي هند او پاکستان دواړو اوسمهال ښودلی چې د 1980 کال د اوبو تړون رعایتوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د هیمالیا د غرونو اوبه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچن او پیچلي اړیکې یو نوی حساس پړاو ته رسېږي، ځکه د هند صدر اعظم نریندرا مودي غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لسنی می بجې شوې دي د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. د غراز د عراق د موصل خر د عملیاتو په اړه در سره هم روسي ریپورت شریکو. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تدویق او د هغې د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره فرمانونه ورکړل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سوله د ټولې سیمې او خاص په خاص توګه د پاکستان پکړه ده او دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ بیرته نیولې ده. تاجکستان او چین د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیسو سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. پاکستان په خپلو تلویزیونی شبکو او رادیو غانو کې د هندي فلمونو او نورو هندي پروګرامونو پر خپرېدو بندیز ولګاو. د ناتو سرمنشي وایي د دې اندېښنه لري چې د روسیې یو لوی جنگي بیړۍ چې حلب ته روانه شوې ده د دې جنگ ځپلي خار بشري نورین بنور زیات کړي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي یو امریکایي سرتیری پرون د عراق په شمال کې د موصل په جګړه کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. اوس هم د عراق د موصل خر د جګړې ریپورت راخلو. په عراق کې له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د موصل خر د نیولو عملیات دوام لري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د پرمختګونو یادونه کړې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش نه د موصل خر د نیولو لپاره له تمې زیات پرمختګ شوی دی. په موصل باندې د عراقي پوځونو عملیات د دوشنبه له ورځې دوام لري. صفی الله ستنګزی په ریپورت لري.
د عراق صدر اعظم وایي د موصل ښار د نیولو لپاره عملیات له مخکینیو وړاندوینو او توقعاتو هم چټک پرمخ ځي. حیدر لبادی دا خبره پرون په پاریس کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. هغه د عراق او کوردي پوځیانو ترمنځ له همکارۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا سرتیری د عراق د یوې سیمې د آزادولو لپاره په ګډه جنګیږي.
القوات المقاتله تتقدم.
صدر اعظم لبادی وایي په موصل کې زموږ جنگ یو عراقي جنگ دی. د عراقیانو لخوا د عراق د آزادولو لپاره پیل شوی دی.
قبل بدايه الهجوم
د عراق صدر اعظم دا څرګندونې د موصل د بیانولو لپاره د پیل شوې جګړې په څلورمه ورځ وکړي. عراقي پوځیانو د موصل له جنوب نه عملیات پیل کړي او پرون د بارتلی کلی د نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي پوځیانو هم ملاتړ ته ورودانګل. د کوردیانو پېشمرګه جنگیالیو په داعش باندې د شمال او شمال ختیځ له لوري حمله کړي دي. خو داعش یا اسلامي دولت ډلې ویلي په ټولو برخو کې د مقابل لوري د پوځیانو حمله د فکړي او په شای بولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د فرانسې او عراق خوا د وزیرانو په کچه یو غړي غونډې ته ویل چې د داعش ډلې د جوړیدونکو خلافت په زړه کې د داعشانو لمنځوړل مهم دي، خو باید تر هغه وځپل شي چې بل چیرته د لوټوان پیدا نکړي. هغه له اولاند وایي موږ باید د هغو تروریستانو لمنځوړلو ته لستوڼې بډ وهو چې له موصل نه د رقیب په لور روان دي. موږ خپله بریا یوازې د تروریستانو د ځای د بدلولو په معنا نه شو ورکولی. موږ باید اجازه ورنکړو چې له موصل نه تښتېدونکو کسان وکولی شي په نورو ځایونو کې بیا په مخالفت لاس پوری کړي. د رویټرز خبری اژانس له مخې د عراق دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې د بارتلی په جګړه کې اتیا وسلوال داعشیان وژل شوي، سرتیری دې کلی تر نوتی او یولس موټرونه چې بمونه هم پکې ځای پر ځای له منځه وړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې وروستیو درې ورځو کې شاوخوا 15,000 کسان له موصل نه تښتېدلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو په 2013 کال کې موصل ښار ونیو چې د عراق تر ټولو دویم لوی ستراتیژیک ښار بلل کیږي. لویدیز هیوادونه که څه هم د موصل عملیاتو ملاتړ کوي، خو اندېښنه لري چې د دولتي پوځیانو په پرمختګ او د ترهګرو په لمنځتلو سره په موصل کې چې د بیلابیلو ادیانو یو میلیون اوسیدونکي پکې ژوند کوي په فرقه یي شخړو سره وانه وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه اونې کې هلي ومني. خدای دې وکړي چې ورځ شپې مو په امنیت او سوله کې تیریږي. درنو اوریدونکو خلک وايي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود هر ورځ به چاودنې بمباری او جګړې کېدلې، مرګ ژوبلې به خلکو ته رسېدلې، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له کونړه وتلې تر ډیره حده امنیت ښه شوی دی. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې نړیوالو ځواکونو د الوتکو درنو ټانکونو او توپونو درلودو سره بیا هم ونه شو کړی چې امنیت ټینګ کړي، خو افغان ځواکونو په ډیرو کمو وسایلو سره تر ډیره حده د لویو لارو او سیمو امنیت نیولی دی. په نننی ګردی میز کې راسره درې ملګري هر یو حاجی نثار احمد، غلام علی او ضیاءر رحمان خپلواک میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له غلام علی کوو چې څوک د پیج درې اوسیدونکی دی او همدې درې ته به نړیوالو ځواکونو د مرګ دره ویله. غلام علی، ستاسو په سیمه کې چې کله نړیوال ځواکونه موجود و هلته امنیت څه ډول و او اوس څه ډول؟
پیج دره کې چې کله خارجیان موجود و امنیت ډېر زیات خراب و. هغه وجه دا وه چې د خارجیانو سره افغانان ډېر حساسیت لري چې کوم ځای کې خارجیان افغانان ته ډېر بد وړي، او اوس چې افغان ځواکونه دي افغانانو سره مینه لري، افغانان دي د هغې نه یو بل نه بد نه وړي. خارجیان داسې و د هغه علاقې دغه سره هم به بلد، رواجونو سره هم به بلد نه و، نه بلده و سره. اوس ته الله رحم دی په پیج دره کې بالکل امنیت دی چې هر ځای ته ځې کوم مشکل نشته دی چې هغه حکومتي خلک که نور عام خلک مسافری هر ځای ته چې ځې ښه امنیت دی. الله رحم دی.
ډېره مننه حاجي صاحب نثار. تاسو د سیند درې اوسیدونکي هستئ، هلته هم پخوا حالات ډېر ګډوډ و، اوس حالات څنګه دي؟
پخوا خو خارجي ځواکونه او خارجي ځواکونه لکه څرنګه چې غلام علي خان وویل افغاني فرهنګ او دود او دستور درناوی نه لاره، او بله د دې سیمې سره بلد هم نه و، داسې دا دودونه او فرهنګ دوی ته معلوم نه و. په پردو کورونو به ورختل بې وخته او اجازه نه وه، دغه به نه وختل، د داخلي حکومت نه به هم اجازه نه وختل، او د خلکو نه په کلي باندې به ورتلل بې تپوسه به ورتل، نه مشران را وختل، نه به بل دا کو په خپل سر باندې به پلټنې کولې، عملیات به په خپل سر کول، او خلک د دې سره یو حساسیت پیدا کړ. نو ټول خلک د دې په مقابل کې را پاڅېدل، او په هر ځای کې د خارجي ځواکونو سره خلکو مقاومت پیل کړ. دا چې اوس خارجي ځواکونه د سیمې نه راوتلي دي، نو خلک په دې باندې پوه شوي دي چې نور هغه څه چې مخکې کېدل اوس نه کېږي. نو بعضی خلک اوس هم شته دی چې مقاومت کوي د دولت ځواکونو په وړاندې، خو فکر کوم چې اوس ډېر حالات ښه شوي دي.
ستاسو خپله دره کې، ستاسو سیمه کې د تیرو کلونو په پرتله اوس حالات څه ډول دي؟ مخکې به داسې ویل کېده چې د پاکستان طرف ته مرمۍ راتلې، هلته د خلکو ژوند یې تریخ کړی و، اوس څه حالات دي هلته؟
نو اوس انشاءالله چې د فعلا نه مرمۍ راځي د پاکستان نه، او نه داسې یو ګواښ شته چې یا کومه ولسوالۍ دولت د لاسه ورکړي یا بل داسې کومه غټه ستونزه. انشاءالله اوس حالات ډېر ښه دي د مخکنی نه.
ضیاءر رحمان، تاسو د چپې درې اوسیدونکي هستئ، هلته هم به هر ورځ لارې بندې وي، مشکلات به و، جګړې به وي، خپله په دغه اړه څه معلومات لري چې پخوا څه حالات و ستاسو په دره کې، چپه دره کې، او اوس حالات څنګه دي؟
تاسو پخپله هم د دې شاهدان یاستئ، رپورټونه تاسو صد راځي. پخوا داسې ورځې به نه وه چې هر سهار به جنگ بنو، خامخا په کوم ولسوالۍ به جنگ و، یا په چپه دره باندې، یا په کته ننګلام باندې، او په لارو کې به خو هره ورځ خلک ولاړ وو، دیرې به څوک تللی نه شو چې کلو ته لاړ شي، یا کته راوځي چې یا څه کوم پیسې ویسي، یا کومه سودا ویسي، کوم څه ډېره سودا چې به وړله دیرې به نه شو وړی. بیا به ویلې چې طالبان ویلې چې دا کوم حکومتي چارواکو ته وړي خبره ده، کته کوله به تی نه بچا پیسې وړلی شوې. داسې یو حالات و چې هر سهار به جنګونه و او جګړې به وې، او بمونه فاسیدل په سرکونو کې زیب زه بمونه او د امریکایان بهم راتله خو خو دسې نه وه جنګونو سر نور هم سیوا کېده زما د سترګو لیدلې حال دی نور صاحب یوه ورځ امریکایان راغلي وو طالبانو په جګړه کوله طالبان پاس په غره کې وو امریکایانو تیرې را لاندې د غره یخ ایشته نو بیخي د جنګ په تکتیک باندې نه پوهېده چې خلک وایي چې فویه لري صحیح ده ټکنالوژي لري خو هېڅ دغه نه لري فویه نه لري ځکه چې طالبان په کوم ځای کې یو بمباره وه کوم ځای دغه خلک چې کومې دعوې کوي چې عام ولس ولي هغه حقیقت دی ځکه چې صحیح نښه نه شي ویشتی او نه صحیح خلک ویشتلی شي جنګ په یو ځای کې خلک په یو ځای کې ولي بل ځای عام خلک پکې لګېږي دا خبره حقیقت دی
ستا په نظر باندې همدغه کارونه وو چې امنیت و سره خراب شو جګړه زیات شو
کسه حقیقت دی درسه عوام پر چې دا خلک زم پر زم کور ولې سی بیگونه ما زم مجبورې ما چې دغه خلاف را پسیګم ورو ورو باندې یا ورځ تر ورځ باندې دغه خلکو مخالفتونه ډېرېدل او زیاتېدل کله چې دا خلک وته اوس وګوره شکر الحمدلله نه دومره جنگونه شته نه دومره جګړه شته نه دغه د لارې کې مغه مشکلات شته چې خلک به ویرېدل تک را تک به چې کوونه به شو کولی هغه مشکلات هم له منځه ختم شوي دي اوس په زیات بځای باندې د زموږ د امنیتي ځواکونو پوستې دي خو په ډاډه زړه باندې سړی اتلی شي څه شی وړي پیسې وړي په خپله جاني مالي هېڅ خبره نه شي مشکل نشته دی شکر الحمدلله تر پخوا نه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اوري او په دې خپرونه کې مونږ په کونړ کې په امنیتي وځ باندې خبرې کوو غلام علی خان دا راته وویل چې په کونړ کې او ستاسو په سیمه کې دغه د امنیت د ښه والي لاملونه څه دي
ما خو مخکې هم درته وویل چې هغه افغانان دي په خپل منځ کې یو بل سره ډېر نږدېوالی لري چې هر څومره د افغان در ځای شي هغه کو د بدخشان کو د هرات کو د کندهار کو د کونړ در ځای چې هو چې د افغان نوم په پروت یو بل سره دومره مشکل نه لري تر څومره مشکل چې د خارجیانو سره لري او مخکې مې څه ویل چې دا مشکل ولې پیدا شو کله چې خارجیان را لته د سیمې ته پیش درې ته داسې خلکو چې هغه د خپل د پنځه روپو په خاطر باندې د ستا شیطان یا د یو او د بل شیطانان شروع شولې او هغه خلک په زوره مجبوره شو غره ته وختل او د امنیت چې خراش یوازینی وجه همدغه چې ته مجبوره شي تانه کور پاتې شي بشي در نه پاتې شي خپله به ته جنګ ته مخه کوي او دا د صرف د پنځه روپو په خاطر باندې نه بل یو مقصد نه د خلکو چې ځان دپاره یو عاید پیدا کوو او یو د معاش دپاره یوه لار پیدا کول ته به خارجیان ته بهشه دغه کولې شیطانانې کولې او د یو بل دغه به ورته ښودل چې دا سړی مخالف دی دا سړی مشکلات پیدا کوي زموږ په علاقه کې نه هغه به دغې وجه نه لاړ غره ته به وخته او اوس هم کله چې دغه افغان ځواکونه رال پیش درې ته همدغه حال شروع شو په اول دغه کې اردو خلک ورتلل چې دا کس طالب دی دا طالب پلوی دی خو کله چې افغان ځواکونه په دې پوه شو چې دا شخصي مقصدونه لټوي نو هغه ټایم نه اوس چې د حالات ډېر زیات په ښه کېدو دي او نور هم انشاءالله امید لرو چې د دې نه نور هم ښه شي
نو ستا نظر داسې دی چې اوس افغان ځواکونه په دې پوه شوي دي چې غرضي خلک یې پېژندلي چې څوک د حکومت پلوي دی او څوک نه دی نو ځکه خلک به هم همکاري کوي افغان ځواکونو سره او افغان ځواکونه هم داسې قدم نه پورته کوي چې د خلکو زړونه خفه شي
بالکل همداسې ده غرضي خلک هغې ته معلوم شو چې دا د څه دپاره دا کار کوي نو دغه وجه نه اوس یو بل سره ډېره نږدېکت پیدا شوی دی نو چې ته څوک ونه زورې او دغه نه شي خپله یو بل سره مینه پیدا کېږي او زیوالی پیدا کېږي
حاجي صاحب نثار ستاسو په خپله سیمه کې ولس د افغان ځواکونو سره څومره همکار دی او همدا څنګه چې د غلام علی خان نه پوښتنه وکړه چې د امنیت د ښه والي لاملونه څه دي آیا ولس همکار دی که نور لاملونه دي افغان ځواکونه پیاوړي شوي څه حساب
یو خو د خارجي ځواکونو وتلو چې مخکې موږ یاد کړل چې دا یو ستر لامل دی بل دا چې په لارو کې پوستې په لویو لارو باندې پوستې اچول شوي دي او د تګ را تګ لارې چې دي دا اوس ډېر په امن کې دي مخکې د دې نه چې پوستې نه وي نو امن ځان امنیت نو بلارو کې سړی وی ولسوالۍ نه بلې ته تللی وي. اوس دا چې پوستې په لاره کې اچول شوي دي یو دغه دی دا لامل دی. بل خلک هم پیش شوي دي په دې باندې چې د جنګونو نه نور څه نه جوړېږي او دا افغانان افغان وجنه ده یو ترمنځ یو د بل ترمنځ یو افغان بل وجني نو دا افغان وجنه باید نوره ختمه شي. په دې باندې خلک پیش شوي دي اوس او اوس هم بعضې ولسوالۍ لکه د غازی آباد ولسوالۍ شوله دې ناړۍ ولسوالۍ شوه دې کې بعضې نقاطو کې پوستې نشته دی او دلته امنیتي ستونزې شته دی. خو لکه د انګام او اسمار ولسوالۍ نه چې دي نو دوی لارو باندې پوستې اچول شوي دي او ښه مضبوطې پوستې دي چې کوم دینو کې چې به مرګ جوبله کېدله خلک به ترور کېدل په هغه دینو کې پوستې دي. انشاءالله اوس امنیت ډېر ښه شوی دی په دغه ولسوالۍ کې.
من ضیاء الرحمن خپلواک تاسو را ته وویل چې ستاسو سیمه کې خو لکه څنګه چې تا وویلې چې نورستان ته کومه لاره وه یا خپله چپې درې ته کومه لاره وه هغه به اکثره بنده وه بمونه و پکې ښودل شوي وو. بل به وسلوالو کسانو که هغه طالبانو که په هر نوم باندې به راوتل لاره کې به یې پاټکونه اچول او نورستانیانو به همیشه هم دغه شکایتونه کول چې دغه ځینو کې زمونږ نه مالونه اخیستل کیږي مونږ نیول کیږو. اوس د امنیت د ښه والي لامل څه دی؟ آیا حکومت هلته قوي شوی دی که ولس همکار دی؟
نوري صاحب ډېر لاملونه دي. لومړی لامل خو دا دی چې بهرنیانو په وتلو سره دا ولس چې د خپل حکومت تر څنګ ودرېده تر څنګه ودرېد او د هغوی ملاتړ یې وکړ او اوس یې هم کوي. او بل لامل یې دا دی انوري صاحب چې کله امریکایان هغه ځای نه راوتل نو د طالبان کې ډېر خلک وو چې نور یې دا ښه نه ګڼل چې مقصد امریکایان نشته دی او موږ دې د خپل حکومت سره وجنګېږو یا د خپل بچي مړه کړو. زیاتره خلک چې وو هغه کېناستل دی خان دغه نه لاسې واخیسته جنګونو نه. پخوا به دې چې وو چې که طالب به وو که نه به وو چې امریکایان به راغلل راوتل به جنګ ته نکون به ټوپک راخیسته او راتله به جنګ به راتله. هغه موږ خو ته طالب وایو خو مقصد عام سړی به وو د بهرنیانو خلاف راپاڅېده. خو اوس بهرنیان نشته دی نو هغه خلک چې جدا شوي دي مقصد په خپلو کورونو ناست دي اوس ځکه حالات لږ نارمل شوي دي. او بله خبره دا چې د طالبانو په نامه چې به څوک دې لارو ته راوتل هغه زیاتره خلک چې دي هغه مړه شوي دي. اوس داسې څوک نشته دی چې د طالب په نوم باندې راوځي سړکونو ته یا څه د چا نه مال چور کړي یا خلک چور کړي او یا لارې بندې کړي مشکل پیدا کړي.
طالب وو که نو خو دغه نوم نه استفاده کوله.
بالکل دغه نوم نه استفاده کوله مهمه به تړلي وو سړکونو ته به راوتل. اوس هغه خلک نشته دی اوس انشاءالله هر څه آرامي ده کوم مشکل نشته.
ولس څومره همکاري کړې ده
د حکومت سره؟ د نیمې نه زیات د ولس دغه دی د 50% نه زیات ځکه دغه ولس ولاړ نه وي دغه حکومت سره نو دغه درو کې دغه ځای کې حکومت کامیابېدل ډېره ناممکنه خبره ده. دا چې حکومت کامیاب دی او امنیت راغلی دی دا ورسره ولس کلک ولاړ دی ملاتړ یې کوي.
ستاسو سیمه کې اکثره خلک دا وایي چې هلته معدن دي او دا خلک چې دي اکثره د معدنو مافیا هلته حاکمه ده او جنگ دی. اوس پسې ویل کیږي چې د معدنو هغه د کارو قیمتونه کم شوي دي او زیات خلک په معدنو کې کار نه کوي او ځکه جنګونه کم شوي. یو لامل خو پیدا نه وي
نه داسې ده چې معدن اوس هم شته هغه ساحو کې دي چې هلته حکومت نشته دی. معدن خو داسې ساحو کې په غرونو په سرونو کې یا د چپې علاقې دي په هغه ځایونو کې دي هغه معدن اوس هم شته دی خلک پکې کار کوي خو هغه کې عام خلک هم کار کوي او دا کوم مخالفین چې دي دا هم پکې خپله مزدوري کوي. داسې نشته دا د حکومت د امنیت پورې تړاو کوم دا مشکل نشته دی هغه د خپل ځان لپاره روزي پیدا کوي. طالب که طالب دی هم ځان لپاره روزي پیدا کوي که عام سړی دی هم ځان لپاره روزي پیدا کوي. داسې هم نه ده چې دغه معدنې دي او د طالبانو ساحو کې دي او ټول پکې طالبان دي نه ټول پکې طالبان نشته دی. د کوزه علاقو خلک هم پکې شته دی او د مغه علاقو خلک هم پکې شته دی او طالبان هم پکې شته دی. هر سړی لګیا دی خپل ځان لپاره روزي پیدا کوي او کارونه کوي. دا د امنیت پورې کوم تړاو نه لري.
ډیر مننه د ځوان فکر خپرونې اوریدونکو تاسو دا پروګرام لا آزادۍ راډیو اوري او زموږ ملګری په دې غږیږي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې امنیت څټولو او اوس چې ښه شوی دی ولې ښه شوی دی او نور د ښه کېدلو دپاره څه کول پکار دي. غلام علي خان ته راته دا وایي چې د امنیت په ښه والي کې قومی مشرانو دینی عالمانو ځوانانو څومره رول ادا کړی دی چې اوس حالات ښه شوي دي
په دغه علاقه کې؟ د قومي مشرانو او ځوانانو ډېر زیات رول لوبولی دی. کوچیرته دغه ځوانان او قومي سپینګری د سره نږدېوالی را نشته د هغې سره کینینی حکومت کینینی او د هغې هغه غوښتنې هغې د هغه نظرونه وانوري او په هغې باندې عمل ونه کړي هېڅکله هم امنیت نه راځي. خو کله چې ولس او حکومت دواړه سره یو ځای شو نو امنیت هم راځي او هر څه حالات هم ښه کېږي. او بل حکومت له اوس په کار ده چې دغه علاقو کې د امنیت د تعلیم دپاره ډېر زیات کار وکړي چې د خلکو مینه نور هم د حکومت سره پیدا شي، ځکه په هغه علاقو کې ماشومان چې تر اوسه پورې د تعلیم نه ډېر لرې پاتې دي. داسې ماشومان شته خورا چې بېخي تر هېڅ نه هم نه دي خبر چې هغه خپل نوم هم ولیکه نوم هم نشي لیکلی. هغې وجه دا وه چې جنګونه ماشومان نه شو تللی د روزانه به جنگو نو کوکه از پنو مکتب خو ماشوم ولا نه شتله و چې امنیت خښه بده باید په دغه واره کې حکومت ډیر زیات کار وکړي، ځکه مکتبونه اوس هم وران پاتې دي. داسې مکتبونه شته چې تر اوسه پورې دغه د کال ختم دی کتابونه ولا نه دي ورکول شوي. اوسه پورې ماشوم به وګوري اتم سند کې به یو کتاب وسره ته پوس پته وکړي چې ولې دا وایي چې موږ ته کتابونه نه دي راکړي. نو زه په دې په ځای باندې چې د حکومت خلکو نفرت بیرته پیدا شي که حکومت کوشش وکړي چې تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې دې په باره کې کارونه وکړي چې د عوامو هغه مینه محبت د حکومت به سره نور هم زیات شي او لا باور پرې پیدا شي په حکومت باندې.
زما پوښتنه دا وه چې علماو په دې برخه کې څه کړي دي او څه کولی شي د امنیت په ښه والي کې؟
علما چې زیات رول د علماو دی، چېرته علما خپل د منبر د لارې خپل عوامو ته دغې باره کې خبره وکړي نو زیات رول لري علما په دې کې.
حاجي صاحب مثال تاسو راته وویل چې په دغه د امنیت ښه والي کې علما، ځوانان، قومي مشران څومره رول لوبولی شي او یې لوبولی دی؟
نو ځوانان دي چې د دې ملت دغه د ملا تیر دی او دی ملاتړی دی. امنیت چې حکومت راوستی دی نو د ځوانانو او د مشرانو د علماو په وساطت باندې امنیت راغلی دی او علما په دې کې غټ رول لري او ځوانان هم په دې کې غټ رول لري. ځوانان هم په دې پیش شوي دي چې زموږ آینده په امنیت او په ثبات کې ده او مشران هم په دې باندې نور پیش شوي دي چې دا پردی جنگ دی، جنګ زموږ نه دی او موږ په کې مرو په دې جنګ کې. مشران هم په دې باندې پوهېږي او ځوانان هم پرې پوهېږي او علما هم په دې باندې پوهېږي او علما په دې کې ستر رول ځکه لوبولی شي چې زموږ ټولنه چې دا ده یو اسلامي ټولنه ده او په اسلامي ټولنه کې عالم نوم ډېر سپېڅلی دی او خلک ورته ډېر احترام لري. نو که علما د منبر د لارې نه په ولس باندې غږ وکړي چې نور په خلا شي یو د بل سره سوله وکړي او د امنیت کې کار وکړي، ان شاء الله تعالی چې لرې نه ده چې افغانستان کې به سوله او امن راشي.
ضیاء الرحمن خپلواک ته راته ووایه چې که چېرته دینی عالمان نه وې هغسې وازونه یې نه وې کړی، مثلا د یو چا د فتوی جواب یې په فتوی نه وی ورکړی یا د دې چې دلته جنگ روا دی یا ناروا دی دغه دغه جوابونه یې نه وی ورکړی، آیا ته فکر کولی شي چې دغه امنیت پر راغلی وي؟
انور صاحب یو متل خلک کوي وایي اوسپنه په اوسپنه ماتېږي. حقیقت خبره ده مخکې خانجي صاحب دا پوښتنه وکړله چې ځوانان او مشران او ملایان حقیقت دی چې درې واړه ډېر ښه رول لوبوي. هغه داسې چې ملایان دي چې د خپل ممبر د لارې ښه او بد توفیر خلکو ته ښیي چې مقصد دې کې دا ګناه ده، د خپل رور وژنه ده یا د خپل ملک ورانونه ده، حقیقتونه ورته بیانوي، ډېر غټ رول دی دا. او بل د مشرانو رول هم د دې نه زیات ښه رول دی، هغه دا چې د حکومت سره څنګ په څنګ شي، مشورې ورکړي. لکه اوس که موږ ګورو په ولسوالانو کې د ولسوال سره مشران کینی، هغه د کوم ملي پیوستون کوم پروژې چې دی هغه سره عملي کوي او په خپل کلو کې عملي کوي او ډېر ترقي کارونه شوي دي. که زموږ لپاره ترقي کارونه هم نه شي بیا هم نه کېږي. او ځوانان دي چې د دغه عسکرو د دې تر څنګ ولاړ دي. که تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې زموږ زیات کونړي دي ځوانان دي چې جنګېږي او حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ دی او وینو یې زیات کونړي کې قرباني کېږي. زموږ دلته جنازې دلته راوړل کېږي. زیاتره کونړي دي چې د مغه شمالي ولایتونو ته تللي دي او هلته جنګ کوي، خپلو کونړي لا پرېښی دی نور ولایتونو کې څنګه دي دغه ځوانان رول دی چې د حکومت سره څنګه څنګه ولاړ خپل قرباني ورکوي خپل وینه ورکوي خپل هیواد ساتي که چېرته موږ د ځوانانو د حکومت سره ونه درېږو خپل عسکر سره ونه درېږو نو جنګ به موږ له څوک کړي موږ وزم وطن به څوک وساتي د مخالفونه
خو مسله دا ده چې اوس یوازې د جنګ د لارې نه هم مسایل نه حل کیږي ستونزې نه حل کیږي ځوانان ته څه کول پکار دي چې دغسې لکه د کونړ په اکثرو سیمو کې چې امنیت راغلی دی ستاسو په وینا نورو خلکو په وینا نور ځوانان څه کولی شي چې دغسې سیمو کې امنیت راولي خپلو سیمو کې او دغه جنګونه ختم شي
جنګونه خو انورسته په دې باندې ختمېږي چې دغه ځوانان دي کینی د نورو ځوانانو سره د خبرې ورسره وکړي سلام مشورې ورسره وکړي چې دا کار ښه نه دی دا په ګټه نه دی دا کار او بله خبره دا ده چې تعلیم ته ډېره مخه وکړي که کار تعلیم وشي یا تعلیم یافته شي نو هغه پخپله د ښو او بدو توپیر کولی شي چې دا زمونږ د وطن دپاره زمونږ د اسلام دپاره زمونږ د ټولنې دپاره په ګټه دی که نه دی او که چېرته تعلیم نه وي نو خامخا هماغه ځای کې به جنګونه وي هغه به د ښو او د بدو توپیر نشي کولی نو شکر الحمدلله زمونږ په ټولو ولسوالیو کې مکتبونه شته دی او انشاءالله چې دا کوم جنګونه چې روان دي دا ختمېدو دي مونږ وینو ورځ په ورځ کمیږي انشاءالله او دغه د تعلیم او دغه وجه ده چې دا جنګونه ورځ په ورځ ختمېږي
ډېره مننه غلام علي خان ته راته د اخیره کې دا وایي چې څه پیغام لري هغو خلکو ته چې اوس هم په جنګ کې بوخت دي جنګونه کوي او د ټولنې نورو غړو ته دې څه پیغام دی چې باید د هیواد کې د جنګونو د ختمېدلو او د سولې راوستلو لپاره څه قدمونه پورته شي
د هر څه نه دا مخکې دا پیغام دی او که حزب اسلامي کومه لاره خپله کړله باید ټول افغانان هغه لاره خپله کړي او راشي او خپله د حکومت سره نږدې کښېني او څه مشکلات چې یو بل سره حل کړي او په امن کې او په سوله کې ژوند وکړي
ډېره مننه ستاسو د درې واړو نه مننه چې تاسو په دې ګردین سکرین سره ګډون وکړ او له درنو اورېدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو او زموږ خپرونه واورېدله
غریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو سنور کچھ خلق پر